عربي ډیوا د دې ماخمنه خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو لپاره د اپیکس کمیټه فیصله. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امین ګنڈاپور په مشرۍ دغه کمیټه د ګډ هدفي ځواک جوړولو پریکړه کړې ده. دا به څومره د امن او امان پروستو کې مثبت ثابت شي. د تورخم د لارې بیا افغانستان ته د بی اسناد کډوالو د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. پاکستان وایي تر اوسه لا د هغو کډوالو د ایستلو کوم پلان نه لري چې افغان کارډونه یا ای سی سی ورسره وي. پاکستان ته د ایران د صدر سید ابراهیم رئیسی د ختم شوي سفر اهم نتایجو ته لنډه کتنه. ماهرین د دواړو ملکونو ترمنځ د ترسره شوو معاهدو په عملي کیدو باندې شک څرګندوي. او د اسرائیل پوځ چې په رفح باندې د ځمکني برید لپاره آمادګي نیسي، غزه پټۍ ته ریزرو یا احتیاطي ځواکونه استولي دي. همدې حال کې امریکا وایي چې د صدر بایډن لخوا د اوکراین، اسرائیل او تایوان لپاره منظور شوی پوځي امداد د بل لاسلیک کولو وروسته په یوه هفته کې به اوکراین ته ګوله بارود ولېږدول شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلې. د وی وی ډی وا په دې خبري خبرونه کې ز فواد لامی تاسو قربایم. دا وخت په خبر کې د ماخصن لاس په کابل کې د ماخصن نهانی مې اوزل په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطه حالات. خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی امین ګنڈاپور په مشرۍ اپیکس کمیټه فیصله کړې چې صوبه کې د امن ټینګولو او د جرمونو د مخنیوي لپاره دی یو ګډ هدفي ځواک جوړ کړی شي. همدارس پریکړه شوې چې د ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډي اختیارات دی هم اضافه کړی شي. په دې اړه به نور معلومات زموږ له خبريال فرید شینواری نه واخلو چې هم دا اوس د سکایپ د لارې موږ سره له پیښوره په پروګرام کې دی. شینواری صاحب، ستړي مشه په خیر راغلی. د اپیکس کمیټه چې د کوم ګډ هدفي ځواک خبره کړې ده، مقصد یې څنګه یو ځواک دی؟ په دې کې به کوم ادارې شامل وي؟ مننه فوادلانی صاحب.
د اپیکس کمیټه د د پوز مشان هم او د صوبې مشان هم او نور د سیول او یا د انتظامیا چارواکي هم په کې شامل لغوي ګډون کړو. او دا د تحریک انصاف ګوند په صوبه کې د حکومت جوړېدو وروسته تر لومړی اپیکس کمیټه غونډه چې دلته ترسره کیږي، د نه وړاندې د لمحاله حکومت په وخت کې هم اپیکس کمیټه غونډه شوې وه. په دې کې چې کومې مهمې پرېکړې شوې دي، هغه دا چې ګډ هدفي ځواک به جوړي. او ستاسو د پوښتنې په ځواب کې دا ویلی شم چې جزئیات خو یې مخې له نه دي راغلي، کومه اعلامیه مخې له راغلې په هغه کې د ځواک جوړولو خبره شوې ده. خو موږ د خلکو سره خبرې وشوې، پوهان سره نو هغوی دا وایي چې په دې کې به پولیس محکمې تنان هم وي، استخباراتي ادارې تنان به هم پکې وي، او د ترهګرۍ ضد کومه محکمه جوړه شوې ده سی ټی ډي، هغه چارواکي به هم وي. او په غالب امکان دا ده چې په دې کې انتظامیا چارواکي به هم وي. او د جوړولو موخه هم دغه ده چې کوم ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي یا نور غیر قانوني فعالیتونه یا هلې ځلې زیاتې شوې دي چې هغه مخنیوي وکړي.
خو د اپیکس کمیټه د سی ټی ډي یا ترهګرۍ ضد ادارې د اختیارات او اضافه کولو فیصله هم کړې ده. په دې اړه څه خبرګونونه او یا فکرمندۍ مخې ته راغلي دي؟
په واسطې کومو ګورو په تیر وختونو کې هم د سی ټی ډي یا ترهګرۍ ضد کومه اداره ده، دا هغوی فعالیتونو یا هغوی باندې نیوکه شوې وي تر دې پورې چې اوس په پورې هغه سره د وسلې د جدید وسلې کمای دی. نو په دې کومه غونډه دغه پرون شوې ده، په دې کې دا پریکړه شوې ده چې هغوی د اختیارات او واک ورکول کیږي. ځینې داسې کارونه دي چې کوم پرون هم هغه ته اشاره شوې ده، په هغه باندې ډېر بحث شوی دی چې په هغه کې سمګلینګ خبره شوې ده چې سمګلینګ روان دی دلته، ور سره ور سره غیر قانوني توګه باندې کاروبارونه دلته کیږي، حواله هندي خبره شوې ده، د سره سره کوم دی د وسلې د کاروبار خبره شوې ده یا وسله وړلو راوړلو خبره شوې ده. په دې ټولو کې دوی غواړي چې ترهګرۍ ضد کومه اداره سي ټي ډي هغوی واک او اختیار زیات کړی شي، او دې لپاره ځینې داسې خبرې دي چې په هغې کې د قانون سازۍ یا د قانون جوړولو خبره هم شوې ده. نو هغه یو قانوني شکل به هم دې له ورکوي چې په قانوني توګه باندې دوی سره واک اختیار راشي.
شنوار صاحب ویل کېږي چې په غونډه کې د دری آدمخیل د وسلو جوړونکو په باب هم څه خبرې شوې دي، مهم ټکي څه وکرا سره شریک کړي.
فواتیر که موږ وګورو په دې غونډه کې د نورو موضوعګانو سره سره د دری آدمخیل کې چې کوم د وسلې جوړول کېږي، تولیدول کېږي، او سره چې کوم د خرڅول کېږي، ویل کېږي چې دا په ایشیا کې یو غټ مارکیټ دی د وسلې د کاروبار. او ټول هو دلته موږ ولیدل چې په تېرو وختونو کې په غیر منظمه توګه، او هلته خو د صوبې او قانون هم نو غځول شوی، نو اوس هغه ټول قوانین هلته غځول شوي دي. او دغه پرېکړه په دې پرونۍ غونډه کې شوې ده چې یو داسې پلان یا داسې فیصله به کوو چې په منظمه توګه، مطلب دا چې د قانون د سوري نه لاندې دغه کاروبار او ژوند هلته کېږي د وسلې هغه په دره پیل کې. نو هغې سره چې کومې وخت وخت باندې خلک ګوتې وچې ته په دې کاروبار او ژوند باندې هغه به مطلب دا چې تاسو به کمای راشي او هغې مخنیوی به هم وشي. دوی غواړي چې دې سبب له یو قانوني شکل ورکړي، حکومت دا غواړي، ادارې دا غواړي.
ډیر مننه فرید شینوار صاحب، ژوندی اوسې، پوره معلومات مو راکړه. په تیرو څو هفتو کې افغانستان ته د هغو افغانانو په ستنېدو کې تیزی لیدل کېږي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدل. افغانان وایي د پاکستان د حکومت اعلانونو او ګنګوسو لا دوی ته ویره سیوا کړې، او د همدې کبله بیرته خپل وطن ته روان دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه تر اوسه څه فیصله نه ده شوې چې چا سره چې ای سی سي کارډونه وي. نورحال فرید چینواری وړاندې کوي.
په تورخم کې حکومتي چارواکي وایي په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د میشتو افغانانو ترڅنګ د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د ستنې دوش میره د تیر وخت په پرتله زیاته شوې ده. افغانان وایي په پاکستان کې ډیره موده تیر کړې، دلته یې روزګارونه کول، او اوس غواړي په عزت سره خپل وطن ته لاړ شي.
مجبور شلو به چې راشه خپل وطن هم دی، خپل وطن لبراتللو کا اول یو کا اخر راځو با پس خینه خام دا و چې په حق خپل رالو نه را پته چاغه غوښ نه را پته زو بل کما ته خبر او شو په خپل مرده را خپل کورم نشته دی. هم دا فکر کې بل چا په کور کې کرای کور نه دی، هم دا په کور کې بل چا په کور کې وسېګو او مړه چې قسمت کې لګل شي ما غلطه به راسيږي. یار کاروبار څه دي تمام نشته دی، نه تم نشته دی چې موږ څه کاروبار نه رسته وګورو بس سم نه دی تم قسمت کې و ما
د خیبر پختونخوا حکومت د داخله چارو محکمې شمیرې خای د اپریل په درويشتمه شپکسوا یو کم او یا غیر قانوني افغانان تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوې دي. د دې ترڅنګ په تورخم کې حکومتي چارواکي وایي سکال د مارچ او اپریل په میاشتو کې قانوني اسناد یعنی ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل وطن ته په ستنېدو کې 50% اضافه شوې ده. د تورخم په لار خپل وطن ته ستنېدونکو افغانان وایي پاکستان کې څلوېختو کالو نه زیات وخت تیر کړو، او دلته د ګټې وټې هیڅ څوک پاتې نشو، نو ځکه خپل وطن ته ځي.
دا کارتونه را سره دا کارتونه را کړه ها بیا مخ کاول کې دفتر متحد خپل دفتر نه وي د حزب تاو درې دا کارتونه را کړه بیا پاستل چې دا کارتونه دا سرکاري کارتونه متحد انیسیار ولا متحد دا خبره ده چې موږ رزي دلته تاسو مخ کې ما دا وینا وکړه چې موږ رزي دلته لاندې شو اوس روان یو خپل وطن ته د جلال آباد کې موږ یو الګو کوټه نیولې ده په کرابه یو ټلیفون کړی دا موږ تاسو راشه
د پاکستان نگران حکومت تیر کال د اکتوبر په پیل کې د قانوني اسنادونو لرونکو کډوالو د ایستلو پروګرام اعلان کړی وو، او د نومبر لومړۍ نیټه راهسي تر اوسه پورې 5.5 لک زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره په ټولو ممکنه لارو چارو باندې غور کوي، خو اوس لا د هغو کډوالو د ایستلو کوم پلان نه لري چې افغان کارډونه لري. فرید شینواری، وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
بیا هم خرغلی ماهرین وای ک ایران او پاکستان په دوه اړخیزو معاهدو باندې عمل وکړي نو د دوی ترمنز د تجارت کچه زیاتیدای شي. بلخو امریکا خبرداري ورکړي هغه هیوادونه چې د ایران سره تجارت کوي د واشنگټن د بندیزونو سره مخامخ کیدای شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابع پیر تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی د پاکستان د سفر په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی حالاتو او سیمایز اړیکو ترڅنګ په اقتصادي اړیکو هم خبري سوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل دواړو مشرانو د همکاري اته تړونونه لاسلیک کړي او موافقه سوي چې راتلونکو 15 کلو کې به د دوه اړخیزه سوداګری حجم لس بلیون ډالر ته لوړ کړي.
پاکستان او ایران ترمنځ کوم تجارت دا تلس بلین ڈالر پر رسول چیز دوار ملکو درمیز کم دا پریک رسوی دا چیز بدا کهو نو دا ممکن دا دا ناممکن نا دا او زمج دا وقت چا پدیش بندی یو مطالبه سوی دا چی بکار دا چی ریجنل ٹریڈ وانی مردیر زیاد توجه ورد نو دا خود دا تلس بلین ڈالر یو یو اوسنی حالات دی لیکن پوٹینشل پتی کی دیر ریجنل ٹریڈ دیر زیاد پوٹینشل موجود دی.
د پاکستان او ایران ترمنځ پر پلو اضافي بازارونه جوړولو باندې هم اتفاق سوی. تیر کال پاکستان او ایران په بلوچستان صوبه کې لومړی سرحدي مارکیټ پرانستی و. د 2012 کال د یوې موافقې له مخې دواړه هیوادونه 50 سرحدي بازارونو پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل د یوې خبري غونډې په محل د پاکستان او ایران د اقتصادي اړیکو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي پر هغه هیوادونو چې له ایران سره سوداګري کوي ممکنه بندیزونه ولګول سي. د پاکستان او ایران ترمنځ د کلنې سوداګري شمیرې شتون نه لري. البته د ورسپانې بزنس ریکارډر د یو ریپورت له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري حجم شاوخوا 2 ارب ډالر و.
پاکستان دا وخت د کم اقتصادي حالاتو سره چې مخ دی نو د ایران سره د سوداګري زیاتولو ترڅنګ د ایران د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي ماډل څخه زده کړه کولی شي. ګوادر او چابهار د لارې هم سوداګري ته وده ورکول کېدی شي.
ځینې څېړونکي دا هم وایي چې د یو شمیر سوداګریزو تړونونو سره سره پاکستان او ایران د کړکیچن اړیکو تاریخ لري او پاکستان په روایتي توګه د ایران په پرتله د سعودي عرب او امریکا سره نږدې اړیکې لري چې له امله د لوزنامو سربیره سوداګریز حجم تر اوسه د هیلو تر مخه نه دی لوړ سوی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د خپل وروستي درې ورځېنی سفر پر مهال د پاکستان له مشرتابه سره په یو شمیر دوه اړخیزه معاملات او خبرې اترې وکړي. رئیسی وویل چې دواړه ملکونه به خپل منځ کې د تجارت کچه تر لس بلیون ډالر پورې اوچته کړي. خو آیا په ایران باندې د لګیدلو بندیزونو له وجې به پاکستان وکولی شي چې د ایران سره د تجارت دغه هدف عملي کړي؟ په دې اړه د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان دا رپورت را لیږلې دي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د ورځنی سفر په وخت چې یو شمیر برخو کې په دوارکې ځم کارای خبري شوې دي. خو سړنکاران وای د غړي خوري شوې اعلامیې د ننه بیا د ګیس پایپ لاین منسوبې پاړه د کوم پرمختګ ذکر نه ده شوی، کوم چې د کلونو د ځنډ ښکار پاتې ده.
خو نورې داسې خبرې چې دا غینه زمونږ خام خام مسئلے جڑے گی اور باغی کے ملا فائدے کمی بھی باغا ماہ پر خیال شدہ سے چھ سہم اصول موتے کہو دے ایران سرانو پکارا چھے دیر مخ کے ورستو سوچو کو چې هغه خبرې مو مستقبل کې بیا کوي شو زمونږ د ټولو لپاره کې فائدہ ای.
د دې سفر وړاندې داسې ګنګوسې هم وې چې ایراني صدر د ګیس پایپ لاین منصوبه عملی کول خپل د سفر مرکزی هدف ګرځولې، خو د نوموړي د سفر وروسته امریکا یو وار بیا پاکستان ته په ایران پر ځای شوی بندیزونو په اړه خبرداري ورکړې. کارپوهان وایي پاکستان چې اقتصادي کړکیچ کې ښکېل هیواد دی، په داسې کې د امریکا اتحادي هیوادونو او بیا د آی ایم ایف د کومک لري پاتې کېدل یې په ګټه نه ګڼل کېږي.
بل وخت د امریکا چې کوم مرګري دي یا الایز دي اتحادیان دي لکه سعودي شو یا یو ای شو یا قطر شو عمان شو دغه میډل ایسټ والا ګلف ملکونه چې دي، نو هغه هلته زمونږ په لکونو خلک کار کوي روزګار کوي او بیا هغه تقریبا د کال 1.5 بلیونه یا 25 بلیونه ډالر هر کال هغه زمونږ ملک ته رالیږي او موږ ته تاسو ته پته راځي لکه دا ډالر ډیر زیات ضرورت دی. نو دا دواړه داسې د پاکستان لپاره دغه دي زین دي یا داسې علاقې دي چې هغه پاکستان د نظر انداز سکول نشي.
د ایران صدر پاکستان ته د دې سفر په وخت چې د نوموړي تود هرکلی شوی او دواړه اړخو د تجارت سکیورټی په شمول د ګډې همکارۍ له لارې اړیکو ته دوام ورکولو ژمنې کړې دي. سړنکاران وایي د دغه سفر وروسته یو وار بیا د ایران او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې د معمول تر مخه روانې شوې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده. اوس هم د امریکا حالات، د امریکا صدر جو بایدن نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د کانګرس لخوا هغه منظور شوی بل یا قانوني مصوبه د سخت کړه چې په کې اوکراین، اسرائیل او تایوان ته په بلیونونو ډالر امنیتی امداد شامل دی. اوکراین تقریبا 6 بلیون ډالر امداد په پام کې نیول شوی چې د روس د پوځي ارغل سره د مقابلې لپاره د دغه مرستو ترلاسه کول ورته ډیر ضروری دی. د امنیتي امداد د منظوره کېدو او همداراز د غزې د جګړې په اړوند به تازه معلومات رحمان بنیری راکړي چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ لمخنه موږ سره په پروګرام کې دی. بنیری صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیر مننه احمد فاضل صاحب.
سلامات. بایدن نن د کانګرس منظور شوی بل لاسلیک کړه او یو تقریر هم درلود. اول کې د بیان اهم ټکي موږ سره شریک کړي.
بایدن د تمام قام په ګټه وباله دا بل منظوري یا قانون پاس کېدل خوشاله اظهار وکړ او ویل چې دا د ډیر وخت راسه امریکا ضرورت لري چې د خپل اتحادیانو یا ائتلافیانو د مضبوطولو لپاره کار وکړي. واغه دا هم ول په تقریر کې چې امریکایان نن دا ثابت کړل چې داغو ائتلافیان مضبوط وي، خوندي وي، نو امریکا به مضبوطه خوندي وي. او د دې بل په کامیابی باندې چې ډیر وخرا سي د هغه مخالفه ګوند ریپابلیکن دی اختلاف لره او ورسره په اتفاق نه ساته، هغه ته ویل چې تاسو مهرباني چې ما سره په دې کې اتفاق وکړو دا بل منظور ک. نو د بایدن د تقریر نه واز دا بل منظوري په خپل د امریکا په تاریخ کې یو مهم ترين پړاو وو، بلکې بایدن د دې اظهار وکړ چې دا مهم ترين پړاو کدن ټول قام بریالي شول.
بنیر صاحب، اوکراین سخته بیړه یا تعدید لوده چې د امرستي دغه امرستي البته په امریکا کې منظوري کړی شي، اوس چې د امریکا صدر هم ور باندې دستخط کړی دی، نو دا پوښتنه هم شته چې د امرستي به څه وخت اوکراین ته ورسیږي.
علامه صاحب، دغه تپوسته هغلی بایدن په خپل جواب ویل دی، څنګه چې تاسو ویل چې د بیړه درلوده او دا د ترشوي کال د اگست میاشتې دا کوشش یا حسروانه وا او ډیر وخت پکې واغستل شو. د دې مخکې چې دغه پسومره وخت ورسی دا جواب وایما ای پی ا امریکای ایسوسییټډ پریس چکم خبری دار دا ویل دی چې ډیمیج هاز بین ډن یعنی نقصان پدې منس کې ډیر زیات بشو روس ډیر زیات یوکران چې دی کې تاوال ورسوه ځکه چې دا غوته ضرورت وو اوس د وخت خبره ده نو پدې کې کزدا صدر بایدن هغه ټکی وایما هغه داسې وی چې نیکسټ فیو اورز یعنی دا یو بلین چکم پوزی امداد دے دا پراتلونکو سو ساتونو کې یعنی دا بل چې منظور شو قانون منظور شو وسباو ته خبرې کو سو سات شوی دی حکومت د بایدن دی ټکو ته وګورو نو د دې معنی دا شو چې دا یو بلین ډالر چې دی حالت شپشوی دی یا رسیدلې دی او پدې کې څنګه تاسو ول یو شپې ته بلین ډالر ډیر امداد دے دو پدې کې بیا دا غو چې کم پیکج دی ټول پدې کې د ډیفنس کیپبلټی یا دفاعي صلاحیتونه او دغه شانتي دا غو د وز د ګارډو لپاره د آی ایم د روس چکم حملېری داږي کې چکم تاون داږي د لپاره ورکول کیږي نو د دې ایمیډیټ یا زر تر زر چکه پیسې په سو غنټو کې د صدر بایدن تر مخه هغه بیړه یا تادی چوا داږي ځوابدار چې هغه ول تر رسیدلې وي تر اوسه پورې
په منظور شو عمره سو کې خو اسرائیل ته هم شپږ بلیون ډالر په وزیم داد په پام کې نیول شوې دی د دې امداد مقصد څه دی دا سال کې چې غزه البته د غزه د جنگ په باب د تل ابیب او واشنگتن ترمنځ روسي کې اختلافات هم را برسېره شوې دي
سرنګ چې اوکرين لپاره صدر بایدن خبرو کړل د غشان اسرائیل هم هغه خپل خبرو کې یاد کړلو او د اسرائیل د امداد هغه ته د کومک مقصد هم پوزي او هم د هغه د هیواد د تحفظ لپاره مرستي دی او په دې خاطر ورکوي او دا مرستي د لومړي ځل نه لري چې ورکوي کله نه چې په 1 اکتوبر حماس په اسرائیل حمله کړو او د هغه وروسته اسرائیل په جواب کې د حماس خلاف په غزه کې جګړه شروع کړه د هغه وروسته روان دي البته په دې یو ټکی تازه وایم چې صدر بایدن په دې امداد کې یوازې د اسرائیل نه بلکې یو بلین ډالر د بشری امداد لپاره د فلسطینی غزا چې کم امداد دی د جګړې کې تاوان شوی راغول لپاره هم ورکړی دی هغه ول شي په دې کې اسرائیل ته غوږ موقته او اختلافات ذکر وکړه هغه په اسرائیل غوږ موقته اسرائیل بعد دا خبره کرکی قوی کې چې فلسطینی چې کم یو بلین ډالر مرستي دی دا بغیر د څه د لیکلې دی ود اوټ ډیلی بغیر د کم ځړنا هغه ته ورکړی شي د بشری امداد لپاره
خو اسرائیل ویلی چې غزي کې ریزرو یا احتیاطي عسكر ځای پر ځای کړی او رفح ښار باندې د ځمکني بریده آمدګي هم نیسی د امریکا را د عمل څور باندې راغلی دی او کنه
و امریکا په دغه خبرګون خودلې دی ملګرو ملتونو هم خودلې دی او په دې باندې د فکرمندۍ اظهار کړی دی دا لملې ځل نه دی بلکې وړاندې هم څو ځله صدر بایدن په وایټ هاوس کې او سیکرټری بلینکن په یو شپه راهي وادونو کې چکلا په دې موضوع خبرې کولې ان تر دې په تل ابیب کې د صدر نتنیاهو سره یو ځای ولاړ وو نو می دا خبره کوله اوس چې کوم خبره کړې دا کزتا سوې مناقضا سي وای چې دی باید رفا کې چې کم ځمکنه قبضه ده دا غي نه ډډو کی کدا سیو کی نو حال تک ډیر زیات اب it could bring a humanitarian disaster to Rafah yani yow dir bashari nawrin ra makhta kawle shi aw zaka de wi chi baid da galta ke da ghazi chi kam dani min ziyad abadi da aga pa da qasima ke pana ghaste da aw da yosh mir khalak chi de aga da ghazi na da qasimi da ghali de lihaza israel de pa da qasima ke pauzi brigade chi di da pazai kawluna ya satluna dadaw ki
yow bal matlab tawlar shu aga da chi de last چکشي بل یا قانوني مساوي نور برخه کې د تایوان سره د مرمراسي او همداشان د ټیک ټاک پاکله د نوي پاليسي خبري هم شوې دي کپري اړه معلومات راکړي
اته بلین ډالر چې د تایوان لپاره دی او تایوان لپاره هم د تحفظ او د پوزي امداد په مت کې ورکړل شوې دي او لږ دا چې حالت چین چې کم دی هغه په تایوان د ملکیت داوی نه پرتا د جنوبي سمندر کې داغو پوزي مشکونه حالت موجود دي او په هغه ځکه تایوان سره جنجال چې دی دا تل امریکای سپورټ کړی دی یا یو سره سفارتي او شراکتي مرسته خوړلې ده. البته چین په دې اعتراض لري. چین په خو هم د امریکا په دې باندې تګلارې یا پالیسي باندې تګلار کړی دی او اوس هم په ساتي دی. چین برګون دی ته خوړل شوی دی. ټیک ټاک ته کرا شو نو د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو دا پانه چې دا په امریکا کې د ډیر وخت راسي دا باس لاندې ده. په سرکاري دفترونو کې خو اجازه نه وي چې دا پانه استعمال کړي. دغه شانتي په دې باندې په کانګرس کې او په میډیا کې ډیر باس کړي. خو اوس دا چې کم یو بل وو او کم چې د امریکای د استخباراتو د کمیټې مشر د ریپابلیکن ګوند مخالف ګوند سره تعلق لري مارک روبیو نو د باید خوښ لري چې دا بل منزور کړی شي او دا چې منزور شو په دې لړکه نو دی ویل چې ممکنه توګه باندې وس ټیک ټاک چې دا اي پي اي اپلیکیشن چې خرص ته مجبور شي دا غو تر مخه د امریکایانو تر مخه دا بل ځکه منزور شي قانون ځکه منزور شي چې د کلونو راسي د چین کمیونست پارټي چې دا یا ګوند چې دی اغا د دې مقبول یا مشهور اپلیکیشن د لارې اغا د امریکایانو چې کوم ډیټا دا یا معلومات دي اغه د چین حکومت ته ورکوي. البته د یو د باندې چې کوم برګون راغلی ټیک ټاک لخوانو نو هغه دا وی چیرې د داسې کوم حسد نه کړی او هغه دا ویلی دی چې موږ د امریکا کې د اظهار د ازادۍ قانون چې دا غیلاندې بدا جګړه یا دا مبارزه ژوندې ساتو چې دا سونه کړی شي چې په امریکا کې دا ټیک ټاک بین شي پابندي ولګي. یو خبر زو کوم مختصر چې ټیک ټاک چې دی دا غي تقریبا یو کم اتیا او په پم یونو خلک چې د امریکا کې دا استعمالوي او ټیک ټاک دا د ریس خپل کړي چې دا د امریکا چې استعمالونکو صرفین دی غوتا د اظهار په ازادۍ کې خند راو لاړ کی
ډیر زیات مننه بني ریسټ ژوند یو
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
او بیا هم د امریکا په اړه یو ریپورت د امریکا په ځینو کالجونو او پانتونونو کې زده کوونکو له څه مودې راهیسې د حماس او اسرائیل د جګړې په وړاندې مظاهره کړې دي. اوس د رامنځته شوي کړکېچ د راکمولو په خاطر په نیویارک ښار کې د امریکا مشهور پانتون کولمبیا خپل حضوري درسونه هم لغوه کړل. د دې سره هم مهاله یل یونیورسيټي کې هم پولیسو په لاسو محصلین نیولې او د هاروارد پانتون انګړ کې د عامو خلکو پر مخ اغذای بند شوې دي. تفصیل د افغان سرویس د خبريال احمد الله ارچوال په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د وټلی په هنتونونو یا ویلیک په ډله کې شامل په هنتونونو کولمبیا، یل او هاروارد سربیره د نیویارک، میشیګن په هنتونونو او ماساچوسټس د ټیکنالوژي انسټیټیوټ په ګډون په یو شمیر نورو په هنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ احتسابونه شوي. په کولمبیا په هنتون کې 13 اونۍ پولیسو وروسته له هغې لسلو زیات فلسطینی محصلین ونیول چې په هنتون هڅه کوله چې د بیان د ازادۍ ته د اجازه ترڅنګ د په هنتون نظم هم وساتي. په ورته وخت کې ځینې يهودي محصلین وايي د يهودو پر وړاندې د کرکې له امله دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. محمد خلیل د کولمبیا پوهنتون یو فلسطینی محصل دی.
وو دا زمونږ لپاره یو فرصت دی چې مونږ خپل موجودیت وخایو. مونږ غواړو چې دا پوهنتون د هغه نسل وژنې په اړه چې روان دی باید یو څه وکړي. دوی باید په دغه نسل وژنه کې چې له عملی زمونږ خلک له ستونزو سره مخ دي نور پانګونه بند کړي.
بلخوا د نیویارک والی کاتی هوچل په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې ویلي چې کولمبیا په هنتون کې محصلین ډاریږي او دوی دغه کار مستحق ندي. نو موري زیاته کړي چې هغه د په هنتون د استادو پولیسو او محصلینو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبري کړي.
I protested institutions.
ما د ادارو په وړاندې اعتصاب کړي، ما د حکومتونو په وړاندې اعتصاب کړي، ما د نسلي تبعیض په وړاندې اعتصاب کړي، خو ما داسې څه چې دومره شخصي وي لکه دا اعتصابونه چې دي نه دي لیدلي. زه له ټولو غواړم چې خلک خپل انسانیت ته مراجعه وکړي، یو له بل سره خبرې وکړي، بیلابیل نظرونو باندې پوه شي، ځکه چې د پوهنتونونو محصلین همدغه کار کوي.
د امریکا ولسمشر د امریکا په یو شمیر پوهنتونونو کې د یهودیانو پر خلاف د کرکې اعتصابونه غندلي. نو موړي هغه خلک هم غندلي چې په وایناي د فلسطینیانو په حالات نه پوهیږي.
زه د یهودانو پر وړاندې اعتصابونه غندم. له دې عمله ما یو پروګرام جوړ کړی چې له دغه حالت سره چلند وکړي. زه هغه خلک هم غندم چې پر دې نه پوهیږي چې له فلسطینیانو سره څه روان دي او دوی سره څه ډول چلند کیږي.
د امریکا په یو شمیر پوهنتونونو کې روانو اعتصابونو د دغو پوهنتونونو محصلین د یو بل په مخالفت کې ودرولي. د فلسطینیانو څخه ملاتړ کوونکي محصلین وایي چې دوی پوهنتونونه باید پر غزې د اسرائیلو برید محکوم او له هغو سوداګریزو شرکتونو څخه چې پر اسرائیلو وسلې پلوري ځان جلا کړي. په ورته وخت کې ځینې یهودي محصلین به وایي چې پر اسرائیلو نیوکې د یهودیانو سره پر کرکه بدل شوي چې د دغې چارې له امله دوی ویره محسوسوي. دوی وایي چې حماس لا اوس هم برمته شوی وګړي لزان سره ساتلی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغلی د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله چې په څو کشتیو کې امدادي مواد بارکړي او غواړي د استانبول د جنگ ځپلې غزې ته ورسوي، په دې امید دي چې په خپل دی ګام سره به غزه پټي باندې د اسرائیل لګول شوی محاصره ماته کړي. سوال لس کال وړاندې هم کله چې د ترکیې نه دغه سیمدادي کشتۍ غزې ته روانې شوې وي، اسرائیلي پوځیان اور باندې خونړې برید وکړ او لس تنه پکې ووژل شول. دا سیرشته چې اوس به هم یو نوی بحران پیښ شي. د دوریان جونز رپورت د بختور شاپغه کې
تک دنیز نومې دغه سمندري جهاز به د هغه دریو سمندري بیړیو مشتري کوي چې غزا ته به پکې د 15000 میټریک ټن نه زیات امدادي توکي زی چې پکې خوراک او دارو درمل شامل دي. دغه امدادي قافله د ترکی او نړیوال بشري مرستندوی ډلو لخوا تابع کړل شوې ده. هغوی وایي دا یوازې د امداد خبره نه ده، بلکې د اسرائیل لخوا د غیر قانوني ګیری مخالفت هم ده. د بشری حقوقو دغه مبارزین د اسرائیل نه غوښتنه کوي چې د مصر د لارې دی غزا ته د تګ اجازه ورکړي.
موږ غواړو چې غزا ته تلونکي هغه غیر قانوني ګیره ماته کړو چې اسرائیل د لسیزو راهسي عملی کړی ده. یقینا موږ غواړو چې غزا ته خوراک او دوايانې ورسوو چې دغه خلک ورته ډیر زیات حاجت لري. دا یو بالټی کې د څاڅکي برابر امداد دی، خو موږ غواړو چې د رفاه پوله پرانستل شي چیرته چې په تنونو امدادي توکي غزا ته د وړلو نه ودرول شوې دي.
څوار لسکاله وشو چې دغه سي یو د سمندري جازونو امدادي قافله یا پلوټيلا د اسرائیل لخوا غزا ته د تړل شوی لارې د ماتولو هڅه کوله، چې د اسرائیل کمانډو عسکرو د دغه قافلې نوړان دي تلونکي سمندري جهاز ماوي مارمارا باندې يرغل کړو چې پکې لس کسان وجل شو. د بشري حقوقو مبارزين وای دوی د دغه خطرې نه خبر دي، خوای په غزا کې د بشري ناورین په وړاندې داسې خطرې اخیستل به بی ځای نه وي.
موږ پوه یو چې دا میشن د خطرو نه خالی نه دی، خو دا خطر او دا یره بیخي د هغه یرو برخه ده چې موږ یې غندنه کوو.
په دې کار کې برخه اخیستونکو هر یو تن داسې زده کړې هم کوي چې د اسرائیلي پوځونو د ممکنه یرغل په وخت به څنګه خطرې قابو کوي. اسرائیلی چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو څېړونکو خبرداري ورکړې په سیمه کې د روان تاو تریخوالي په وخت دا خطرې لا نور زیات کېدلی شي.
But obviously this is a very very intense time now in Israel.
یقیناً چې دا په اسرائیل کې یو نازک وخت دی او په کار ده چې په دې وخت کې د پوره احتیاط نه کار واخیستل شي او په ترکیه او اسرائیل دواړو خواو ته چارواکي په دې خبر دي چې هغوی به د تشدد د مخنیوي لپاره څه کوي.
دا قافله د ترکی چارواکو اجازه ته ولاړه ده چې په خپل سمندري سفر روان شي. د ترکی صدر اردوان د دای فورټیلا په اړه په ډاګه څه نه دی ویلي، خو چارواکي وایي هغه د حماس د مشر اسماعیل هانیا سره د خالی په ورځ د ملاقات په وخت د اسرائیل غندنه کړې وه او په غزا کې په بشري مرستو هم خبرې کړې وې. د دغه قافلې منتظمین وایي هغوی نړیوال تحفظ ته لیواله دي.
یقینا موږ اندیښمن یو. زما په خیال اوس د عمل کولو وخت راغلی دی او موږ د قومي حکومتونو نه د ملاتړ غوښتنه کوو، له هر هغه چا څخه چې په دې اړه اثر لري چې د بشري مرستو په رسولو کې زموږ کومک وکړي.
دا یو داسې سمندري سفر دی چې څېړونکي د سیمې او په خپله د دغه مبارزینو دپاره د خطرونه ډک بولي. د ویوګر ډورین جونز دپاره بختور شاه، وایس آف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دونکو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا په نیویارک ښار کې د یو کالج زده کوونکو د جنسي ځورونې او کورنۍ تشدد په خلاف مظاهره کړې دي. هغوی وایي مقصد یې د دې ستونزو په باب خلکو کې پوهاوی خورول دي. د وی وی ډیوا خبریال فضل الله په دې اړه یو رپورټ رالیږلی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
دا د نیویارک فارمنګیل سټیټ کالج د ګونګی دی چې په تعلیمي ادارو او کورونو کې د جنسي زورونې او کورنۍ تشدد په ضد علامتي احتجاج کوي. د دې احتجاج تابعیا د فارمنګیل سټیټ کالج لخوا شوې چې پکې په سوونو رضاکار موجود وو. د دې په وینا چې مقصد یې په تعلیمي ادارو او کورونو کې د جنسي زورونې او تشدد په اړه پوهاوی خپرول دي چې داسې هر تعلیمي اداره د خلکو د باور وړ جوړ شي او په کورونو کې کېدونکي تشدد په ضد هم هر څوک په ازادۍ سره غږ پورته کړي. د دې دستوري یوې تابعیا کوونکي کای ویل چې هیله ده دا رنګ دستوري به خلک په دې پوه کړي چې هغوی جنسي زورونې او کورنۍ تشدد ته نه یوازې پاملرنه وکړي بلکې د دې په اړه لا نور پوهاوی ترلاسه کړي.
موږ دا پریکړه وکړه چې دا تور شپه بیرته واخیستل شي او د خپل عمر خلکو کې آگاهي راولو چې داسې هغوی جنسي زورونو او کورنۍ تشدد وپیژني. اول خو باید دا ختم شي، خو که بیا هم داسې پیښې مخې ته راځي باید خلک را وړاندې شي او هغه خلک وپیژني چې په یو کیمپس دننه پرې دوی باور کولی شي.
د احتجاج لا نوم ورکړی شو چې په جنسي زورونه رڼا واچوي او د دې ګډونوالو شعارونه ووهل چې نور خاموشي ماته کړی. د غونډې تابعیا کوونکي یو میرمن کیترین وویل د دې دستوري لوی مقصد خلک خبرول دي چې څنګه کولی شي ځان په کالجونو او پوهنتونو کې د جنسي زورونې وساتي.
د دې مقصد د کالج په کیمپسونو کې د جنسي زورونې په اړه آگاهی خورول دي. د دې ترڅنګ د هغه خلکو مرسته کول دي څوک چې د جنسي زورونې ښکار دي یا یې ځان ژغورلی دی. د دې سره سره معلومات ورکول هم دي که څوک داسې خلک د یو بل مرستې وکړي.
د سوری یوې بلې ګډونوالې امینډا وویل د دې مقصد خاموشي ماتول او هغه خلک نور توانول دي چې د جنسي زورونې یا کورنۍ تشدد ښکار دي.
دا شپه بیرته واخلئ په نوم د دې دستوري مقصد توان بخښل او د جنسي زورونې په ضد ودرېدل دي. دلته عام خلک او زده کوونکي راټول شوي چې بس نور بس او که داسې څه کېږي نو مرستې یې کېدلی شي.
په دې دستوري کې د واک وروسته د بیلابیلو ویناوالو لخوا په جنسي زورنه او کورنۍ تشدد په اړه هم خبرې وشوې. د دې ترڅنګ په دغه دستوري کې بیلابیلې پمفلیټې هم چاپ شوې وې چې پکې د جنسي زورونې پر ضد شعارونه لیکل شوي وو. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا
ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیا هم خرالی دا د وی ډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده. پاکستان کې د سپریم کورټ هغه شپږ کسیزه بنچ مات شو چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمې کل عدم کېدو د فیصلې په ضد یې اورونه کوله. ستر عدالت د بنچ د بیا را جوړولو لپاره دا معامله یو ځل بیا د ججانو درې کسیز کمیټې ته حواله کړې ده. په درې کسیزه کمیټې کې د سپریم کورټ چیف جسټس په شمول د سپریم کورټ درې مشر قاضیان هم شامل دي. تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین وړاندې کوي.
د سپریم کورټ د جج جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې شپږ کسیزه بنچ د شورو چهارشنبه په ورځ په پوځي عدالتونو کې د عادي خلکو د مقدمو خلاف د خواستونو اورونه وکړه چې پکې مرکزی خواستکونکو په بنچ اعتراض وکړو او د معاملې یو ځل بیا د ججانو کمیټې ته ولېږل شو. نن چې په سپریم کورټ کې په پوځي عدالتونو کې د غیر پوځي کسانو د ټرایل کل دم ګرځولو په اپیلونو اورونه پیل شوه، نو سرکاري وکیل او اټارنی جنرال عدالت ته وویل چې په وړوکی اختر کې د فوز په حراست کې شل ملزمان خوشی شوي دي. په دې اړه جسټس میا محمد علی مظهر د اټارنی جنرال څخه پوښتنه وکړه چې آیا د خوشی کړی شو تنانو خلاف اوس کومه مقدمه نشته، او عدالت د اټارنی جنرال دا بیان د ریکارډ برخه جوړ کړه. د نوخار د نواز خان زوی داوت خان هم د نه می په احتجاجونو کې د ککړتیا په تور نیول شوی وو او دا مهال د فوس په ولکا کې دی. نواز خان وای زوی د نیول کېدو وروسته یو نیمه میاش غیب وو.
مونږ ته منټ نه ټلیفون رالو چې تاسو پاس مونږ سره دی یو نیمه میاش پاس زلاړه مغالات ډیر خراب وو. بھائی سر مونږ ریکویسٹ وو چې مونږ سره دا څنګه ملټری کیس ته تاسو څنګه راوسته ای ټی سی کې تاسو څنګه واچولو هغه ته مونږ خبره وانه ورېدې. هغه نه پاسې مونږ وی چې کیس ته کله ټرایل شروع شو مونږ ته د ټرایل مونږ ویلې شو چې د ټرایل شروع شو آیا شروع شو د وکیل څوک دی مونږ ته ایسته پوسو.
د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس جواد اسخواجه وکیل خواجه احمد حسین په شپږ کسیزه بنچ اعتراض وکړو او وی ویل چې د نه کسیزه بنچ د جوړخ لپاره دی د معاملې د ججانو کمیټې ته ولېږل شي او عدالت د هغه دغه خواص منظور کړو. قانون پوه سلمان اکرم راجا وای دا ډیره اهمه معاملې ده چې آیا پوځي عدالتونه د عام خلکو ټرایل کول شي او کنه.
اس معاملے پہ ایک حتمی فیصلہ دیں.
پدے معاملہ د یوې غصے فیصلے لپار ضروری تھا چې د سپریم کورٹ لوی بینچ جوړ شي چې دا سه هغه فیصله ولست منلو وړ وګرځي او هغه مطمئن وي چې څه وشول هغه د قانون وائن مطابق شو.
حکومت دا مو خلکو په پوزي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه د کال 2023 د مې په 9مه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بډو رشوتونو په مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ دننه د گرفتاره پر ضد د احتجاجونو رستو کړي وا. په پرتشدد احتجاجونو کې په حکومتي او پوزي ودانو حمله شوي وي او پوزي اسانتیاو ته نقصان رسول شوي وو. پوز د نهمې مې پیخه چې پکې پوزي ودانې او په لاهور کې د کور کمانډر کور سوځول شوی وو د پاکستان د تاریخ تور ورځ بللې وه. او حکومت په دغه احتجاجونو کې د برخه اخیستونکو کسانو خلاف په پوزي عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله کړې وه. په عدالتي چارو نظر لرونکي خبریالان وای لا هم 15 اتیا عام کسان په پوزي عدالتونو کې د مقدمو سره مخ دي او د فوز په ولکه کې دي.
د یو اهمیت چې دی هغه صرف دا دی چې د زیاتو ججانو هغه رائے چې دا داوی فیصله به زیاته متبره خو بل طرف ته دا دی چې کم کسان چې بجیل کې دي نو د سونه چې دا کیس فیصله ډیلی کیږي د هغه پوری د هغه غازیت او د هغه جیل او حراست چې دی هغه هم چې دی ډیلی کیږي.
د مې پاتې وشتما او روانه کې جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې شپږ کسیزه بنچ د کال 2023 دسمبر په خپل حکمنامه کې بدلون کړو چې تر مخه د اکتوبر د میاشتې هغه فیصله معطل کړې و چې پکې د نه همې مې د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلول کله دم ګرځول شوی وو. په دغه ترمیم شوی حکمنامه کې پوځي عدالتونو ته د عادي خلکو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې شوی وو خو ورسره دا هم ویلو چې تر څو په حکومتي اپیلونو او روانه نوی مکمل شوینو تر هغه به یو ملزم ته هم نه سزا ورکول کیږي او نه به بری کول شي. هرشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس هم په پاکستان کې د فارمدارۍ په اړه یو رپورټ. زمیندار څاروي د دې لپاره ساتي چې سوچه شودي او ډېرې غوښې ترې ترلاسه کړي، خو د دې لپاره د څارو ښه خوراک هم ډېر مهم دی. په همدې لړ کې د پېښور په تحقیقي مرکز کې په گیاهانو څېړنې کېږي او نوي تخمونه معرفي کېږي کوم چې د څاروونه د ډېر پیداوار اخیستلو لپاره ګټور ګڼل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د ملک وقاص رپورټ.
ماهران وای کم ساروی چې د غوخه او شادو ډیر پیداوار ورکوي او په هاسه توګه د بهر نه دراوستلی شوی سارو د خوراک او موسم لحاظ سره ډیر خاص خیال ساتل پکار دی.
ګرمه کې چې کم دي د سارو له خاص دیان ورکول غواړي ځکه چې کم ساروی زیات پیداوار کوي یا کم نن سبا زیات پیداوار ول د بارني ساروی دی اغي ګرمه ته ډیر زیات ایکسپوز دی پرون دی ورته نو اغي د فار چې کم دي د فریکوينټلی مطلب لامبول ول پکار دی د کولو هوادار زیغم ول پکار دی چې پکې ورته لګیدلی چې کم د سټروک زیات مطلب د ګرمه د سټروک نشانات پکې راشي مخسر یغې له علاج کول پکاري.
د پېښور په لایو سټاک سیړنیز مرکز کې د سارو د صحت او خوراک په اړه سیړنې کیږي او داسې غیاګانې هم پیدا کولو هڅه کیږي کوم چې د زناورو د صحت او پیداوار لپاره ډېر مهم دي.
زمونږ مین مقصد دا دی چې موږ داسې کراپ او داسې فصلونه وکړو داسې چاره چارګانې وکړو چې داغي هم دوه قسمه پیدا وي، یو دی چې هغه پیسې واکې او دویم دا چې هغه غوښه واکې سره نو موږ داسې کراپ فصلونه کړو چې بالکل هغه وی چې هغه مطلب داغي مطلب ګرو سیوا کې داغي امیونټی سیوا کې نو هغه بیمارو ته هم
د لایو سټاک کارپوهان زیاتوي چې په یاد سیړنیز مرکز کې د کیدونکو سیړنو آزماونه هم کولی شي او زمیدار ترې هم خبرولی شي چې د زناورو نه د غوښې او شودو زیات پیداوار ترلاسه کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د سیلابونو او نورو آفتونو وروسته چې ورانه پیخیږي په بیا جوړولو کې ډیر وخت لګي. د سواد په معلم جبا سیمه کې یو سرکاري پرایمري سکول چې پکې د 200 نه زیات ماشومان سبق وایي ودانه خرابه پاته ده او ماشومان په سختي یخنۍ او ګرمۍ کې مجبور دي چې په خیمو کې سبق ووایي. په دې اړه نور تفصیل فیاض ظفر وړاندې کوي.
معلم جبات چې د خپل قدرتۍ خایست لپاره ځانګړې پیژندلو لري. د سوات سیمې د سیلګرۍ مهمه برخه ده، خو په دغه سیمه کې یو سکول ګورمنټ پرایمري سکول سوریری دی چې ودانۍ ډېره خطرناکه ده او څه وخت هم راغورځېدی شي.
زمون سکول ډېر خراب دی، زما حکومت ته دا درخواست دی چې زمون سکول روغ کړي. زمون نور ملګري د ایر جلاسې نه دي راغلي، مونږ سره راغلي په دې ټینټرونو کې ناست یو او مونږ له ډېر یخ کېږي. زمون سکول ډېر خراب دی او کمرې راغښتي دي، مونږ په دې کې ناست یو، زمون ملګري نور د ایر جلاسې نه دي راغلي.
دا سکول حکومت په 1924 اتیا کې جوړ کړی و. اوس د دې سکول د ودانۍ چت ساسي او ودانۍ دومره خرابه شوې ده چې څه وخت هم راغورځېدی شي.
باران وریږي، زموږ سکول غاسته دی او اوبه پکې راځي. مونږ بلې ټینکونو کې ناست یو او سمې اوبه پکې راځي. مونږ حکومت ته دا درخواست چې مونږ خپل سکول لښتو وټه.
دې سکول کې د سیمې د 200 نه زیات هلکان او جنګي سبق وایي. سخت ګرموي او ګجمه، خو دا ماشومان سبق ویلو دې سکول ته ځي.
ټاټون کې سبق نه ویل کی او اوبه به سمې را بې کی او دند کې ناسته ځګه پکې نشته، سبق ځګه پکې نشته او اسمه نه لګلار.
ته دې ماجمانو پلان وايي چې حکومت مونږ لا د سکول میډل یا های کول نه شي، نو کم از کم د زور سکول دی را لا جوړ کړی.
چورا چې تعمیر دی، نه دا میډل شو، نه دا میټرک شو او نه بده کې بل ستړي شو. خو است تعمیر لړ خراب شه زمنګ نه او ساده راځي مهنت کوي، ماشومان راځي خو نه ماشومان یریږي په خطر کې، دا غو جان ته خطر ده. او د صحت تعلیم خو ضروري شه دی، مونږ دوړ نه محروم یو. مونږ د نتاه درخواست کو ټول اعلی حکام تعالی ادارو ته چازم ته کې تعاونو کې او د سکول فل فور کار شروع کی.
د سوات ډیپټی کمشنر ډاکټر قاسم خان وای چې د سکول ودانۍ خراب ده، زکه ورله مونږه خیمه ولګولې او ضربه د سکول په ودانۍ بیا کار شروع شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، ملم جبا، سوات.
په دوبی کې د انساني حقوقو او مذهبي ازادیو په اړه باندې یو د سوره جوړه شوې و چې په کې دینو هندي فعالانو وویل ترڅو د یو ملک خلک اقتصادي خپلواکي او مذهبي ازادي ونه لري، د ولس ژوند به د مسالو ښکار وي. د دینو کارپوهانو په وینا د حکومت کردار ډیر مهم دی چې په معاشره کې د رنگ، نسل، مذهب او مال په بنیاد تفریق ختم کړي، خو د بدمرغه په ډیرو ملکونو کې داسې څه نه ویني. د وی وی ډیوا خبريال عرفان بهادر په دې اړه دا رپورت له اماراتو راسوړی دی.
د دستور کې د هند سره تعلق لرونکي شامل دي، خو د بیلابیلو هیوادونو خلکو هم پکې ګډون کړي. څوک چې د نړیوالو ادارو سره بشري حقوقونه خوندي کول د لپاره کار کوي. وی او وی ډیوا ته په دې دستور کې یو مېرمن ویلي چې یوازې د خود د حقوقونو خبره وکړو، نو د کور نواخلې تر کاروباري مرکزونو پورې په دې جدید وخت کې هم خزی ضرورت کیږي او سره ناول سلوک کیږي.
بیفور دیس ان انډیا
په ټول نړۍ کې او په خاص توګه په هندستان کې جنکۍ د خپل د پیدا کېدو د وخت نه د یو شمېر تشدد ښکار کیږي، لکه د ورکوټوالي ودونه، جهیز او د ودونو سامانونه، جنسي تیروتنې او سره جنسي زور زبردستیانه. دا ټول سيزونه زه د عامو خزو په ژوند کې وینم.
د یو بل میرمن په وینا هر مذهب د امن خبره کوي، خو د خودو خلاف مبارزه کوونکي هر مذهب کشتا. نو لکه اصلاح د انساني عمل پکار ده، ځکه چې مسله په مذهب کې نه ده، د انسانانو د نه نه ده.
I purely trust religious harmony means religion means it's only one religion, that is humanity.
کزو هم چې مذهبي همانګي هم پکار ده، خو انسانيت سره دنیا کې جدا مذهبونو ترمن اختلافات کمی دي شي. اټول نغټه خبره انساني جسم باندې کار پکار دي، چې زرو مازغو او روح پاک شي، د امن لار به آسان شي.
یو عربي سړنکار چې د سعودي عرب سره تعلق ساتي، خو د ملګرو ملتونو د عربي هیوادونو د پاره د تنظیم غړي دي، د حکومتونو په کردار نیوکی کوي چې حکومتونه په صحیح ډول کار نه کوي، نو ځکه داسې مسلې روستر بل سی واقعي.
حکومت یو فیصله کوونکی کردار لري او د سیاسي ګوندونو د سیاست نه او د ټولنې خوخي او ناخوخي مقام بره دی، او د کې د میډیا کردار هم مهم دی.
د دستور کې ویل شوی چې کال په کال د حکومت له خواش مې را مخته کیږي، او هر حکومت ژمنه هم کوي چې د تشدد لار بنيسي، خو لا هم هیڅ مثبت رپورټونه مخکې نه دی راغلي.
آی بیلیو ان جندر جسټس بیکاز
زه په جنسی انصاف یقین ساتم او دا ممکن دی کومګ ورپسې لکار وکړو. زمانه مخکې خزو د خپلواکۍ د پاره لکار کړي وو نو زمونږ نسل ته مسلې را مخې ته دي او کومګ ډیر کار وکړو نو را روان نسل به د بیخي لګو مسلو ښکار شي. او ما د ملګرو ملتونو سره د خزو پر ست تشدد په حق لکار کړي دي. میرا ته معلومه ده چې خزو ته ډيري مسلې دي.
د روټرز خبري ادارې رپورت کړي چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ په تازه رپورت کې هم په هند کې د بشري حقوقو په مسلو کې د حکومت او یا د غیر ایجنټانو لخوا د عدالتي وجنو قرار راپور نه شامل دي. د شان د مسلمانانو او عیسایانو خلاف پورته شوی ګامونه لکه د کشمیر ځنګړې حیثیت، د شهریت نوی قانون او منیپور په سیمه کې خراب حالات هم د امریکا په دغه رپورت کې ذکر شوی چې ګنی یو اقلیتي مذهبي ټولنه په نخ کول یې مقصد ښکاري. بلخوا د هند حکومت په ملک کې د خلکو سره د امتیازي سلوک خبره ردوي. تیر کال د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی نه په واشنگتن کې د امریکای صدر جو بایدن سره د مشترکه خبری کانفرنس په موقع په هندستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د سلوک په اړه پوښتنه وشوه نو مودی ویل حیران شو چې خلک داسې خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې په هند کې تعصب هیڅ ځای نه لري. پان بہادر، وایس آف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
یم بخیر اغلی او د خبرونې په پای کې به تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کړو چې د پیښور نظمونکو همکار را لیکلی دی.
د دستوره کې د هند سره تعلق لرونکي شامل دي خو د بیلابیلو هیوادونو خلکو هم پکې ګډون کړي. څوک چې د نړیوالو ادارو سره بشري حقونه خوندي کولو لپاره کار کوي. وی او وی ډیو ته په دې دستوره کې یو میرمن ویلي که یوازې د خودو د حقونو خبره وکړو نو د کور نه واخلې تر کاروباري مرکزونو پورې په دې جدید وخت کې هم ښځې زورول کېږي او ورسره ناول
مقصد دا دی کنه چې موږ سلور کال کې ډېر زیات ټیکنیکل سبق وویل کنه بیټریز دا ای وایرز دا یا هر څه. نو دې مقصد دا چې هغه ټیکنیکل کوم نالج چې موږ سره دې کوم چې موږ بوکس کې ویل موږ پریکټیکلی امپلیمنٹ کوچرتا چې لکه هغه او کاری چې موږ سایز دا کو دي سلور کالو کې. نو بیا مقابله دې د پاره چې مقابله شور سره پاره او موټیویشن دې کنه چې ورته وایو تاسو مقابله د نوې د پاره غي جوش کی راشي ایکسایټډ شي خوشحال شي او شوق سره کارو کې. بیا موږ دې د مقابله کوم چې کوم کس او غټي اته موږ پرایز ورکونه دا هغه انکریجمنت دی خلکو ته پردی حوصله افزائی او کوچ لکه ای نورم دا شان کارونه کوي. تاسې مونږه ټرای کوو چې مونږه ټیکنالوژیکل ریولوشن راولو لګ دې ملک کې.
روبوټس کی یو فیلډ هغه کار نه وی میکانیکل الیکٹریکل او دا اے آی وغیرہ ټول ورک انکلوډډ وی څنګه چې وز سایبر سکیورټی هغه سټوډنټ یا مو اے آی هغه مطلب انو دی شاته چې کوډینګ پروګرامینګ وی چې څنګه روبوټ ما موو کیږي دې پر خپل ورزین دا ټول اے آی هغه کار وی بیا د دې پورشنز وغیرہ کول دي تا فیچرز ورکول سٹرکچر ورک کول دا ټول میکانیکل هغه کار دی تخ کې شان الکتریکل هغه کار چې وایرینګ وغیرہ کول چې څنګه به روبوټ وغیرہ موو کوي دا وسو دی انو دینه مونږ ډیر وسو از دکاو او د تخ کې شان دی وای آر ٹی دی بیا جی کی آی ٹریپل ای پروگرامز کی جی لګیا دی داسه اور دینه مونږ ته کانفیډنس راځي مونږ ډیر وسو از دکاو څنګه چې پریکټیکلی ایسو څنګه کول دی څنګه سوزونه انالایز کول دی او څنګه خلکو سره کمیونیکیشن سکلز دینه حقیقي چې تاسو نور خلکو سره نیو کلچر خلکو سره ملاوي غي نیو یونیورسيټي سټوډنټس سره ملاوي غي نو یو فرندلی ریلیشنز جوړيږي.
دې کې لرننګ کې دې کې یو روبوټ دې داغي پوره ډیزاین دې داغي پوره الکترونیکس دې داغي پوره کوډینګ وي هغه مین ټایم کې تاسو به خیال کړی بار بار مونږه ټایم اوټ اغشتو هغه ټربل شوټینګ پکې مونږه کور خپل کریټیویټی پکې چولا. نو دا بیسیکلی یو ټایم مینجمنت هم تاسو ته ویلې شي چې را هغه لګ ټایم کې قصدا وګوري او دا پکې اس کې چیرې دا څه پرابلم پکې رااله. نو دا ډېر کریټیکل ټایمینګ وي دا کریټیویټی او کریټیکل تھینکینګ دې سره ډېر راځي ماشومان کې. د دې بیسیکلی سبا هټول فیوچر څه څه پته د اے ای روبوټکس دی دا خو بیسیکلی پروتوټایپس دي چې د سټوډنټ لیول باندې د دې دا لیول دی او چې بیا کله ګریجویټ شي جاب ته ځي خپل پروفیشنل لایف ته ځي نو هغه ځای کې بیا د دې نور اپلیکیشنز دي چې کوم انډسټریل روبوټس دي سرویس روبوټس دي میډیکل روبوټس دي نو دا ټول پروتوټایپ سم دی.
دا جی دې کې دا د سا مونږ یوت روبوټ ټیک وایو دی ایونت دا بیسیکلی دریم کال دی چې مونږ هاوس کو په میکاټرونکس ډپارټمنټ کې بیسیکلی دا هو تاسو ته یو روبوټ ښکاری خو دا روبوټ چې دی دې کې میکانیکل انجینئرینګ الکتریکل انجینئرینګ او الکترونیک انجینئرینګ هر څه پکې انوالو وي. نو مونږ دا غواړو چې زمونږ بچي په دې سکل کې سکل بیس د دې امپروو شي. هغه وجه دغه ده چې اوس ټول د سکل اکانومي ده هغه ملکونه صرف ترقی کولی شي چې چا سکلز ډیولپ وي، نو ټول اکانومي ان فیوچر ان سکل ډیولپمنٹ ده. نو ځکه دا بچی مونږ هر کال انوایټ کوو د سکول نه اونې سا تر ففت کلاس نه د یونیورسټي پورې. دې دلته خپل روبوټس راوړي، هغه کمپټیشن کوي، واغی نه دې ته پته لګی چې هغه انوویشن انجینیوټی کم سمره دا او سمره دې ته امپروومنٹ ضرورت ته. صرف دغه وجہ ده چې مونږ دې انجینیوټی د دې سکلز امپروو کول غواړو.
زمونږ پروگرام په همدې ځای پایتور رسیدې، په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وینئ. نو تاسو په پخدای سپارو، علامه مرشد.